دير لاند خبرنا. تا پختون شورنه غورزنګ بشر منظور پختین وای په پختون خوا کې پاتیر شو کلونی کې نشته 8000 کسان وشل شوی چې سباند 9000 د خیبر اوسیدونکو پختون د سرګندونې نن د خیبر پری کې لاله مکی تا پختون قومي جرګې ته خپل وینا کې کړې دي. پختون ویلې د کسان په جګړه کې وشل شوی چې د پختون جګړه نه و. تا جرګې لسمی د صدر رادیو د مشال برخي خبريال وسیم سجاد وای د جرګې په ځای کې لوی سکرین لګیدل او لاري خلکو ته معلومات ورکول کیږي. تمامه چې جرګه پرون پیل شي خو د پی ټی ایم غړو د جرګې تنظیمون ولی دمتی او انتظامی ستونزې له کبله دا جرګه نن د اکتوبر 12 رسمن پیل شوه. پښتنو د درې ورځنی جرګه په سیمه کې د روان نامنې او جبري له درک کېدو او د پښتن میشتو سیمو د وسایلو د واک د ستونزو او یو شمېر چارو د هواري او پاړه د پریکړې کولو لپاره بللې ده. د درې ورځنی جرګې ته د پښتن میشتو سیمو بیلابیلو سیمو څخه په درهاو کسان ورغلي دي. د عراق له زندانونو 25 تن افغانان خوشی شوی. د طالبانو تر واک لاندې د کډوالو بیرته رسنیدونکو چارو وزارت نن پر خپل ایکس پاڼې په خوند ټویټر لیکلی چې 25 تن هغه افغان بندیان چې د عراق په بیلابیلو زندانونو کې شپږ میاشتې بندې تیر کړی و راخوشی شوي او د ایران د سفارت له لارې بیرته افغانستان ته رسانه کړی شوی دي. د نیمروز ولایت د سرحدي امنیت د معلوماتو پر بنسټ دا کسان په عراق کې د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله بندیان وو. له دې وړاندې رني چارواکو ویلي وو چې په تېرو شپږو میاشتو کې څه باندې 200 زره افغانان له ایرانه راایستي دي. او د لبنان حزب الله ډلې نن ویلي د حیفا په جنوب کې د اسرایلو پر یوې پوځي اډې یو لړ مزایل وشتل دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرایلو نن د یوم کیپور په نوم د یهودانو مهم مذهبي جشن لمانځلی. د ایران متحده ډلې حزب الله په ویلامي کې ویلي چې ځواکونه د مزایلو په حمله سره د اسرایلو د منفجره موادو یو فابریکه وشتله. اسرایلو تر اوسه د دې د پړه څه نه دی ویلي.
سره دمیان خلیم را بندول لګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا ژړم د مشمن سره په ځکننه زمونو ته د ژوند خوځ په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
دا خزه چې کور کې نارینه نه لري چې لري مایوب ده. مالین ده مایوب ده کار نشي کولای. څنګه لري کار نشي کولای؟ نو دا خزه چې شي خوري ماشوم لري. خزه په 200 روپۍ تن پروشي کړو 200 روپۍ د اسلامي ده. تاسو ته کوي اسلام نوم ده دیږي.
د یوې میرمنې غږ مو اوریده چې ویلې د افغان خزو اقتصادي ستونزې د دوی د اوزګارۍ لوجې خپل وروستي حد ته رسیدلې دي. په همدې سختو شرایطو کې یو شمېر ښځې په دې توانېدلې چې ځان او نورو مېرمنو ته د کار زمینه برابره کړي. مېرمن لیلما امرخیل له همداسې ښځو څخه ده.
شپږ نیم سوه نفره ما په چل ستون کې فارغه کړي. دغه یوه میاشت کېږي دوی به حتی له کورسنګي نه له ښاره له کارتینو نه له دې ځای نور نه براتلي او ډېرې به حتی کرانه درلوده. دې موټر قسم درته خورمه چې له دارلمان نه ډېرو لرې لرې منطقو نه دوی به سهار په شپږو بجو حرکت کاوه چې دوی به تر اتو بجو رسېدلې نه راتلې به.
نن همدا موضوع چېړو ملتیا مو وکړئ. له درې کلونو څخه زیاته موده کېږي چې طالبانو په خپل دویم ځلي حاکمیت کې د افغان مېرمنو هغه اساسي او بشري حقونه یو ځل بیا تر پښو لاندې کړي دي. د بیلګې په ډول تر ټولو لوی او ستر حق چې زده کړې او کار دی یادولی شو. طالبانو د خپلې واکمنۍ په پیل کې له شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو پر نجونو د زده کړې دروازې بندې کړې او همداشانې ښځې له کار کولو څخه هم راوګرځولې. دې کړنې د ټولو مېرمنو په تېره دېغو ژوند ور تریخ کړ چې په کور کې بل څوک د ګټې وټې لپاره نه لري. په کابل کې عیني شاهدان وایي چې ځینې ښځې دې ته مجبوره شوې دي چې خپلو وړو بچو ته د ډوډۍ د دا قبول لپاره سوال او حتی نامشروع کارونه ته مخکړي. یو مېرمن په دې اکله وایي
پورز کی پینزه یا شوک خزی خود دروازده چکوی چه خیرات بات راو ده دینا دیر نو بخواب یه پور کی او خزی به مثلا اقتصادی فالتونو کول کور کی به نور ازاوی هم کار کول مثلا کی دستو پلاوی کار کول کی دستو خوان بی کار کول کی دستو رور بی کار کول یا خور مور نور کسانو مور تره مثلا امکاری کول کار فالیت در دوست دیل پاری چی مثلا کور کی آخر نور خزی دولت کی چیر که نور مثلا دفاتر کی کار کول آغیق بی کار سوی دی یعنی مشکلات نور دیر سوی دی او اکثریت نارینا هم بی کار سوی دی وست چی مثلا دی فالیت هم بود ریگی نو دست فکر وکر چی مشکلات تر نوی بسید تر سرکت پورتا کی گی کاربار نوی کورم بکرایا دا نو د کور کرایه نه څه ورکه ولای چې کاربار نه وي یعنی یو مشکل خو د کور کرایه بل داسې د کور خرڅ هم نشي پوره کولی نو دا خو یعنی ټول مشکل وي. ما مور پلار مې مریضان دي همیشه دوا ساده کوي همیشه مثلا مور مې هر میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړو او پلار مې کم استم په دوه میاشت کښې یو ځل ډاکټر ته وړو د دوی دوا وی که نه شم پوره کولی نو تاسو فکر وکړي چې خدای مه کړه کومه ورځ مثلا سخته دوا پکار وي چې دوی ته احتیاجات مونږ پوره نه کړو نو څه حالت به راځي. ښځه په دېرش روپۍ تن فروشي کړی وو دېرش روپۍ دا اسلامي ده تقریبا څه د پاس څلوېښت کاله مونږ جنګونه تېر کړي دي ډېرې کورنۍ کسان سره فرښت نه لري نارینه
افغان لیکوال نجیب الله حبیبی هم ورته خبری کوي. نوموړی وایي چې مور د اولاد لوږه د تړباسي چې غیر شرعي کارونه وکړي. د حبیبی په خبره د دې ټولو کارونو ګناه به د طالب مشرانو په غاړه وي.
دوی لاوال ورځېنا هغه خپل خبر باندې کلک ولاړ دي او هغه د دوی مشران نامعلومه مشران چې ځان ته هیبت الله وایي هغوی اول تر اخره ویلي دي چې مونږ خپلې خبرې نه یو انچم شاته نه ځو. که چېرې دوی وایي چې مونږ ویا اسلام ته خدمت کوو دوی د اسلام خلاف او د شریعت خلاف کار کوي ځکه یو ښځه چې بېکاره شي هغه هر څه ته اړ کېږي او بدو کارو ته لاسرسی وي نو د ده ټولو ګناه به د دوی مشر یا د دوی مشرتابه ته به کي ولې ځینې مشران چې نامعلومه مشران دي هغوی د کار او د تعلیم مخه ډه کړې ده چې د ده ټوله پړه او د ده شرعي او کلتوري او تاریخي ملامتیا به د دوی په غاړه اوسي. بدون د ښځو د کار او د بدون د ښځو ونډه ورکولو نه هیڅ هیواد پرمختګ نه شي کولی. که هغه هر هیواد وي که څومره هم اسلامي هیواد وي تاسو هر څه وګورئ د مالیزیا حکومت وګورئ د سنګاپور حکومت وګورئ خپله سعودي وګورئ هر اسلامي نظام چې تاسو ګورئ په هر هیواد کې نو هغوی سره ښځې اوږه په اوږه خوا په خوا په اقتصادي برخه کې په صحي برخه کې په مختلفو برخو کې حتی په ډېرو تخنیکي برخو کې دوی کار کوي او تر څو چې ښځو ته مونږ ونډه ورنه کړو هغه هیواد پرمختګ نشي کولی هغه جامعه پرمختګ نشي کولی هغه ټولنه او هغه کورنۍ پرمختګ نشي کولی.
پر افغان میرمنو باندې یوازې د طالبانو د نظام لخوا بندیزونه نه دي وضع شوي بلکې ځینې په کورنۍ کې د یو شمېر نارینهو لخوا هم داسې کار ته نه پرېښودل کېږي چې دوی په مرسته یو څه پیسې وګټي او خپلې ستونزې حل کړي. د کابل اوسېدونکی اجمل په دې اړه وایي
د افغانانو یو اساس مشکل همدا ده چې دوی خپلې نجونې یا خپلې خویندې داسې ځایونه پرېږدي. مثلا رښتیا ځایونه جوړ شوي دي چې یو زموږ سره تر څنګ هم ده چې خیاطي زنانه د زده کوي دلته زموږ ډېر همسایګانې هم د دې خلاف دي هلته سازارې ښځې دي ورته پروژې کې استادانده جوړې شوي دي. نو دوی څخه مې هیله دا ده چې د خپلې ښځې همدې تعلیمي یا دغه د خیاطۍ یا د افغان ګنډې یا لاسي صنایع ځایونو ته پرېږدي. دا مشکلات شته خو دا د افغانانو هغه اساسي مشکل همدا ده چې دوی د ښځو هر څه کې یو مشکل لري. خو هیله مې دا ده چې دوی لږ نرمښت وښي او د خپلې خویندې دې ته پرېږدي چې هغه بیا وروسته خپل ژوند هم چروایسي کړي د اقتصادي مشکل سره مخ شي. په افغانستان کې مثلا جنګونه زیات تېر شوي دي، یعنې زیات مېرمنې وروسته زیاتې خویندې لري چې هغوی کونډې شوي دي او د خپل اقتصادي مشکل لپاره هغې د دفاع شاهکار شوي دي، مثلا د نورو غلطو ښکار شوي دي. پرېښودل چې دوی کولی شي د خپلو ماشومانو ساتنه په خپله د هماغه د کالوی ګنډلو په واسطه وکړي یا د لاسي صنایعو په واسطه وکړي، دا به ډېرې ښې پایلې ولري. دا ښه نظر ده.
لکه څنګه مو چې د خپرونې په پیل کې وویل، یو شمېر افغان مېرمنې د افغانستان په دې سختو شرایطو کې په دې توانېدلې چې هم ځان او هم نور ښځو ته د کار کولو زمینه برابره کړي. میرمن لیلما امرخیل هم داسې ښځو څخه ده. دا چې هغه څه کوي او کار یې څومره ګټور دی په مرکه کې اورو.
زه خپل په دغه سنترو کې مې چې د ما درې سنتر دي په کابل کې فعلاً زه فعالیت لرم. ما سره ډېر انجونې دي په بخش صنایع دستي کې، په بخش خیاطي کې دوی راځي. حتی هغه انجونې چې پلارونه نه لري زه یې فیس ترېنه اخلم، نو دوی شپږ میاشتې له موږ سره دلته کار زده کوي، زده کړې کوي. دوی ته دا د خیاطۍ و د بخش صنایع دستي او قالین بافي و دغه ورښي. نو ډېر انجونې همدغه یعنی نایلې دي، ناامیده دي. باور وکړه زه خپله دوه انجونې له ځان سره کارمندانې مې اخلم، زه کور په کور سروې کوم، زه مه له فامیلو سره غږېږم، دوی ته قناعت ورکوم چې دا انجونو ته اجازه ورکړه چې دوی راستي حداقل لهغه افسردګۍ نه خلاص دي، له مریضۍ نه خلاص دي، له فکر نه چې دوی همیشه په کور کې دوی ناهیلې دي او ډېر بیچارهګانې، یعنی نسي کولی چې دوی د خپل ژوند حتی هغه تصمیم د آیندې ونیسي. نو د دغه لپاره زه دغه کورسونه مو ایجاد کړي دي چې دغه انجونې ناامیده نه اوسېږي، حداقل چې راسي زه رویه ورکوم، ورسره غږېږم، دوی سره مشوره کوم په هر کار کې، ورته وایم هیڅ وخت هم تاسې ناهیلې مه اوسئ، همیشه همت وکړئ، خپله غیرت وکړئ، خپله شکر ده ځوانان یاستئ، د مونږ د افغانستان د مونږ د ملک آینده سازان یاستئ. زه همیشه دوی سره یعنی ډېرې په یو ښه توګه لکه یوه مور غوندې دوی سره زه رویه کوم چې دوی وکولی شي حداقل هغه خپل فکر یعنی دغه ناهیلو نه دوی خلاص دي، فکر ونه کړه چې مونږ باید چانس یاستو یا مثلا آینده دې مونږ څه کېږي. د دغه لپاره ما دغه کورسونه ایجاد کړي دي. باور وکړئ چې زه دا شپږ کاله سو دغه شپږم کال ده چې زه فعالیت لرم، رسمي فعالیت لرم. نو د دې لپاره چې دغه نجونې حداقل هم یو عرفه زده کړه هم مصروفه سي.
بلې لیلما جان، رزولي تاسو په خپل کار باندې دا راته وایئ چې تاسو له درې شرکتونو یادونه وکړه، څه وخت مو دا کار شروع کړی او له کومه جای
ما تقریبا غیر رسمی 15 کال کار کړی ده. ما دا کار په ایران کې شروع کړی ده، 19 کال می عمر وزل افغانستان نه لاړم، واده سوم اول شرایطو کې د طالبانو هغه بلو شرایطو کې، نو زمانه وای واده کړی وزلاړم ایران ته. هلته موږ ماجر سلو، ډېر مشکل و، موږ ته زندگی ډېره مشکله وه. نو مالته دا تصمیم ونیوه، هلته مې مهاجرینو سره همداسي کار کاوه، په بخش خیاطي مردوزي و دغه به مې ورښودل. 9 کال ما په ایران کې کار وکړ، کله ایران نه بیرته راغلم خپل ملک ته، خپل افغانستان ته. دلته مې کار شروع کړ او تقریبا زه شپږ کاله کېږي چې زه رسمي کار کوم، جواز لرم، تجارتي جواز هم لرم، عضویت اتاقو د تجارت هم لرم، وکاله کېږي. او زه دلته په افغانستان کې فعالیت لرم، په کابل کې درې سنټر لرم. فامیلو نه چې یعنی دوی وکولی شي موږ ته فیس راکړه، ودې را فیس اخلو څو، او هغه نجونې یا هغه ښځې چې کونډې دي له غوږې نه فیس نه اخلو. بیا د هغه 200 افغانۍ چې موږ فیس اخلو زه جای ورته نیسم، کرایه باندې استادان ورته مجربه نیستم، او دوی سره مونږ کار کوو. دوی هغه عرفه زده کوي، حداقل ما ته یعنی په دې کې یو اجر ده، یو ثواب ده. دوی ته هم په دې چې دوی وکولی شي خپله په خپلو پښو ودرېږي. ما سه کالې تقریبا درې سنټرونه په دغه یو کال کې ما تقریبا 800 کسه یو سنټر نه فارغه کړه، 250 بل سنټر نه، 500 نفر مې بل سنټر.
ډېر ښه. درته وځي که په کومه برخه کې دا میرمنې تاسو فارغه کړې؟
خیاطي ده، چرمدوزی ده، مرمردوزی ده، دستوزی ده، او بل برستنې دي، ایجاب ده، دغه چې موږ تولید لرو، قالینې دي، په دغو کې موږ کار کوو، فعالیت لرو.
دغه کومې میرمنې چې تاسو له سنټر نه فارغه شولې اوس دوی څه کوي؟ آیا کار ځانته پیدا کړی؟
ډېری چې دي وو په کور کې کار کوي. موږ اسناد هم ورکړي دي، رسمي اسناد ورکوم. او بل دا ده چې ډېری ښځې والا ما سره موسم په تماس کې دي، ما ته وایي چې استاد ته وکولی شي موږ ته یو دایمي جای پیدا کړي او یو تولیدي خیر د قاعد هم کمی کولی شي تا سره کار وکړو. ډېری بیرته له ما سره کار کوي، دا اوس هم د ما هماغه شاګردان را سره کارمندانې دي، کار پرې کوي را سره. او ما تقریبا دوه هفتې کېږي چې په کوټسنګي کې ما یو سنټر نوی مې بنا کړی ده.
په دې باندې اوس خبر راته وکړي چې د ښځو وضعیت اقتصادي تاسو له نږدې نه دغلته ګورئ، کومې مېرمنې تاسو سره کارمندې دي، کومې چې زده کوي نوی کار زده کوي، اقتصادي حالت په کوم اندازه خراب دی؟
ډېری ښځې چې دي اقتصاد صفر ته رسېدلی. باور وکړه داسې ښځې دي چې دغه زه چې هر منطقه کې سنټر جوړوم، خاص د دې لپاره یې جوړوم چې دوی مسیر د لارې نږدې اوسي، دوی وکولی شي چې راستي پیاده راځي بیچارهګانې. یعنی باور په خدای وکړه، د ما شاګردان 450 نفر ما په چل ستون کې فارغه کړې، دغه یوه میاشت کېږي. دوی به حتی له کورسنګي نه، له ښاره، له کارتینو نه، له دې ځای نه راتلي، او ډېری به حتی کرانه د درلوده دی موټر قسم در تخرمه چې لدارلمان نه ډیر لری لری منطقونه دوی به سهار په شپږو بجو حرکت کاوه چې دوی به تر اتو بجو رسیدلې نه راتلی به یعنی دومره په علاقه مندې دوی راتلی اما د ما ولا باور وکړ زړه به مې مرته ډیر خوږېده ما فیس هم ته نه اخیسته د چا چې مسیر لری و ما فیس ته نه اخیسته زه پیدمه چې دوی نه لري اما ډیره په علاقه مندې به راتلی نو ډیر مشکلات لري ښځې خصوصا هغه ښځې چې سرپرست نه لري هغه نجونې چې پلار نه لري یعنی ډیر بیچارهګانې محتاجې دي بارها بارها دغه خبرې تکرار کړې دي مایلې دي بیخي دغه د ما یې شعار ګرځېدلی ده چې امارات اسلامي ده باید وظیفه یې ده چې زموږ له خلکو سره زموږ له ښځو سره له نجونو سره یعنی دوی مرستې وکړه او نور دونرانو نه زه دا غواړم هغه خلک چې دوی کولی شي چې مثلا موږ ته فروجي راکوي باید مستقیما له موږ سره په تماس کې شي نه چې دوی یعنی واکو اختیار بل چا ته ورکوي هغه ښځې چې متشبسینې دي دوی فعلا په دې شرایطو کې لکه ما غوندې همدغسې سنټرونه لري دوی له موږ سره مستقیما یعنی تماس نه نیسي زموږ خواهش دا ده له دونرانو نه چې دوی مستقیما له موږ سره زموږ شرکتونه چې دي غون شناخته شده دي اما باور وکړي چې اوس هم فساد د ادارې ده اوس هم پیژندله ده اوس هم همدغه خبرې دي اما څوک چاته توجه نه کوي چې واقعیت سره هغه ښځې چې فعلا په دې شرایطو کې واقعا کار کوي دوی باید راسي په سترګو په سر یې وویني او دوی د همدغه خلکو د ښځو حالت وویني د دوی خبرې واوري د دوی دردونو ته غوږ ونیسي مشکلات د دوی وویني
اوس که دا راته وایي چې د حاکم نظام لخوا څومره له مشکلاتو سره مخې دا چې ښځې نجونې درځي د تاسو په شرکتونو کې د تاسو په سنټرونو کې هلته خیاطي زده کوي دوی درتلی سي فکري سره قامي پلار مزاحمت نه ورته کېږي دا نه ورته ویل کېږي چې معماره ماته چېرته ځي
ډېری ځایو کې حتی په شفاخانه کې چې یوه ښځه ځي تنه مراجعه کوي د وینې د معاینې لپاره دا زه شخصا دا خبر درته کوم چې ویل کېږي ورته چې د تا معرم چیرې ده ته ولې تنه راغلي زه په خپلو سترګو حال مې ولیده په شفاخانه کې نوم به درته نه اخلم وړمه ورځ همدغه خبر همدغه قضیه تېره شوله چې یوه ښځه په سنو سال 15-40 کلنه وه یا په 50 وه وای ولې د محرم نه ده وا بابا وای زه د څه شي محرم زه له کومه کوم محرم چې زه زوی مې مثلا تللی کار ته زه غلط دیزایم ته تیزه راکش کړم زه په مرګ حالت مریضه یم د ما وینه واخلئ چې زه د ما معاینه وسي حتی اجازه یې نه ورکوله خو په ډېر مشکل باندې موږ څو نفرو ته ورته ویل چې د دې وینه یې واخیسته دا مشکلات ډېر زیات دي واقعیت سره او ډېری د موږ ښځې د موږ ډېری نجونې چې دي له همدغه نه هم لږ ذره اراس خوري سې ډېری نسي کولی سې راسي او زه چې دغه کور په کور سروې کوم د همدغه لپاره او سنټر چې جوړومه داسې ځای کې جوړومه چې د ښځو ته مسیر نږدې خطر نه وي ورته په لاره کې پس کوچه نه وي داسې ځای ته ځای نیسم ورته دغه شیان زه ټول نظر کې نیسم ځای ته یې نومه بیا پس له هغه نه زه اقدام کوم دا اوس ما په کوټسنګي کې چې ځای نیولی ده زه باید جواز واخلم زه باید امر بالمعروف سره وغږېږم زه د هغوی نه مکتوب واخلم رسمي چې موږ ته اجازه راکړه موږ ته ممانعت ونه کړه دا نجونې په لاره کې ونه درئ دغه خبرې ستا واقعیت سره
تاسو مخکې ویل چې دغلته ګنډې افغاني دي او په خوا کې قالینې جوړېږي نور لاسي کارونه دي کوم یو ښه بازار لري د افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې قالینې ښه خرڅېږي افغاني کالي ښه خرڅېږي څه شی ښه خرڅېږي
بله هم افغاني کالي خرڅېږي په خارج کې په داخل کې نه او قالینې هم همدغسې افغانستان خلک وسه نه لري چې وایخلي موږ هم چې داسې کار اخلو مثلا بل نفر نه اخلو تجار نه اخلو وغو دې موږ ته راوړي مواد راوړي موږ ورته جوړو وخت چې قالینې آماده سوله د یو قالینې موږ ته 50,000 یا 15,000 روپۍ راکوي هغه اصل مفاد یې هغه اخلي موږ خو یې نه اخلو
یعنی که چېرې تاسو امکانات درلودلی خپله مواد درلودلی نو دا ټوله ګټه به خپله ښځو ته بېرته راتله
و دغه د صنایع دستي کار چې دغونډې ښځې کوي او د ګنډې افغاني کار چې دغونډې ښځې کوي یعنی دغه ډېری په کابل کې هر مرکز کې د کابل چې دغه دوکانونه دي د مردانه نارینه خو دا کار نه کوي دا خو غونډې ښځې کوي که نه د لاس کار غونډې ښځې کوي اما مفاد چا ته ده سود چا ته ده غو ته ده دا ښځې بېچارهګانې چې یوه میاست یوه نیمه میاست په یو جوړ کالیو باندې دوی کار کوي وخت چې اماده سي دوی ته څونه پیسې ورکوي یو نیم زر دوه زره یعنی یوه نیمه میاست فکر وکړه چې دوی ناست دي ورته بېچارهګانې شپه او ورځ ورته ناست دي د عینو کار کوي د لاس کار کوي خامک کوي چوبک دوزي ده موره دوزي ده مثلا ګراف ده عینې پټوي یعنی ډیر مایده کارونه د دا ګوره د سترګو له لاسه سړی ځي، اعصاب د سړي ضعیفه کېږي، د شپې نارام خوي سي، دا د شپې ورته کښېني. ډېرې ښځې دي بچیان لري، د ورځې کار نه سي کولی، د شپې ورته کښېني، د سترګو دید له بای نه ځي.
بلې، او پیسې بیا بېرته نارینه اخلي د دې لپاره چې ښځې نه سي وتلی بیرون چې یا خام مواد راوړي یا بېرته دغه تولید شوي شیان خرڅ کړي، پیسې د نارینه وجب کړي، د زحمت ښځې باسي. تاسې غواړئ همدا ووایه؟
هو، په دې چې مونږ مثالا بازار ته نسو تللی سي مواد واخلو، په دې خاطر چې منډیي کې چې دي خو غونډ دوکانونه د نارینه وو دي. یوه ښځه چې هلته ځي ټول داسې ورته ګوري. اوس خو هېڅ اجازه نشته چې یوه ښځه تنهایی باندې لاړه سي منډیي ته چای واخلي، مجبوره ده نارینه به ځي. او نارینه دا کار چې کوي، مثلا ځي مواد راوړي، دا د ښځو ته یې ورکوي، راحت ښځې په کور کې ورته ګنډي، بېرته د کور له شانه ورته وړي، هغه یو چې ناچیزه پیسې ورکوي. یعنې په دې لهر لحاظ مونږ ته شکست ده، لهر لحاظه.
دغه دومره کلونه چې تا کار وکړه، تر ټولو زیات سختي چې در باندې راغلی هغه څه وخت و او څه شی و؟
والله ډېره سختي چې په ما باندې راغله، متاسفانه د ما میړه معتاد و، ما ډېر درد ولیده، 15 اولاده د ما په غاړه و. یعنی د دوی تربیه، د دوی آینده، د دوی تعلیم، د دوی درس، دا ټول ما د همدغه ستنې له څوکه ما پیدا کړ او ما خپل اولاد ورسو. ما درې زمن لرمه، دوه لورګانې مې واده کړې، دواړو باندې مې درس ویلې، یوې کمپیوټر ساینس ویلې، بلې اقتصاد ویلې، وړکی زویکی مې دلته راسره ده، دوه زمن مې رسولې دي چې خارج کې دي، هغه درس وایي، هغه مې د درس لپاره لیږلي چې دوی درس وایي، خپله آینده جوړه کړو. په ما عمر تېر سوی ده، ما لیدلی ده. یو ښځې ته په تنهایي ژوند ډېر سخته ده، ډېر مشکله ده. دغه اوس هم 30 کاله مې عمر ده، دغه اوس زه په ډېرو بدو شرایطو کې ژوند کوم، اما بیا مبارزه کوم، بیا هم وایم. هر څومره خبرې د خلکو نه اورم، زه په قصه کې نه وایم، مه کوه چې ودې وایي، اما زه خپل کار کوم. په دې خاطر چې زه خدای پاک ته مې غاړه خلاصه ده، نو زه خدمت کوم.
که په دې باندې راته خبرې وکړې چې د تاسې راتلونکی پلان به څه وي، افغان نجونو ته، افغان مېرمنو ته چې دوی له زده کړې پاتې دي، له کاره یې راویستلي دي، په کور ناستې دي، تاسو تر خپل توانه پورې هلې کوئ چې د کار زمینه ورته برابره کړئ، راتلونکی پلان مو څه دی؟
زه غواړم چې یو تولیدي جوړه کړم چې 3000، 2500، 4000، 5000 کسه ښځې په کار سي. زه دغه غواړم چې دغه ښځې کار وکړه، د اقل مونږ تولید هم د مونږ خپله مملکت ته ښه ده، هم د مونږ خلکو ته ښه ده، هم بیرته سرمایه کیږي، ام د افغانستان قالینې سي مثلا خارج ته ځي، د پاکستان په نامه ځي، دلته جوړېږي، مارک وهل کېږي، مارک څوک وهي؟ پاکستان یې پې وهي، پاکستان یې په ډېر پورته قیمت باندې خرڅوي، اما د خپل په مملکت په نامه یې خرڅوي. مونږ ته ډېر د تعصب ځای ده چې د مونږ خلک ولې خپله خاینان دي، ولې داسې کوي، خپله تیشه اخلي، په خپلو پکو یې وهي. زه دغه خلکو ته ایرانه پاتې یم.
که اوس دا راته وایي چې ولې دې وغوښتل چې راسې مثلا د افغاني کالی جوړول زده کړې، یا د قالینې جوړول زده کړې، یا لاسي کارونه زده کړې، علاقه دې سره وه، د ژوند مجبوریات و څه و، ولې دې مسلک ته راغلې؟
علاقه خو مې خپله وه، واقع سره له وړکینې نه دې ما علاقه وه. او بدبختانه درته وایم چې زه یو نیم کلنه له موره پاتې سوم، 15 کلنه له پلاره، د ما پلار شهید شه، قمندان د فرقې اشت، نو زه پاتې سوم اتره ته. دغه د ژوند مشکلاتو زه دې ته هر کړم، په دې چې ما ډېر مشکلات په ژوند کې ولیدل. فقط د ما عمر په کار کې تېر شوی، په منډو کې تېر شوی. وخت چې واده سولم، زه ایران ته لاړم، له ایران چې بېرته راغلم 9 کاله بعد، ما بېرته شپې مکتب ویلې، هم اولاداره وم، چچاداره وم، مکتب میلې، میړه مې معتاد و، کار مې کاوه، ځان مې مرساو، اولاد مې مرساو. نو دغه د ژوند مشکلاتو زه دې ته اړ کړم واقعیت سره، په دې چې زه داسې څومره لکه تیږه غوندې چې هر څونه به ما مشکلات راغله، ما شاته واچول. فقط همدغه مې تصمیم په ژوند کې ونیو چې هېڅ وخت به زه له خپلې لارې نه منصرفه نه سمه. ما ته دا ډېر د افتخار ځای ده. زه پیسو ته اهمیت نه ورکوم، زه فقط غواړم چې د ما امنوه، د ما هغه ښځې، هغه نجونې چې د ما لورګانې دي، ما ته د افغانستان غونډې نجونې لورګانې مې دي، غواړم چې دوی مشکلات ونه لري. زه غواړم د دوی لاس نیوای وکړم، چې مې چې له وسې کېږي ورته کوم، تر هغو چې ژوندی یم. بیا چې مړه سومه، بیا خیر ده، یو دوه خبره راته وکړه.
بله، که داسې اوس راته ووایه چې افغان مېرمنو ته څه ویل لرې؟ تاسې هم د ژوند ډېرې سختې تېرې کړي، مګر بیا مو مبارزه کړې ده. د تاسو په مرکه کې معلومه شوه چې تاسو هېڅکله ماته نه ده منلې. د خپلو تجربو نه افغان مېرمنو ته چې اوس په ډېر بد وضعیت کې شپې ورځې تېروي، د طالبانو نظام هېڅ کار ته نه پرېږدي، درس ته نه پرېږدي، تاسو دوی ته څه ویل لرې؟
هیڅ وخت باید ناامید نه سی. په دې خاطر چې مونږ دغه ژوند کې ناامیدی له پښو نه سړی غورځي، باید خپل خپل دوی تصمیم ونیسي. که مشکلات په فامیل کې لري، خپل فامیل ته قناعت ورکړه، پلار ته یا ورور ته دوی ته قناعت ورکړه، او بل دا ده چې دوی یعنی ناامیده نه سي. یو تصمیم چې په خپل ژوند کې نیسي، په خپل تصمیم باندې ودرېږي، مقاومت وکړه، مبارزه وکړه. هیڅ وخت باید ځان داسې نه کړه چې زه ولا یوه ښځه یم ناتوانه یم. نه، هیڅ وخت یوه ښځه ناتوانه نه ده. مونږ د افغانستان خویندې او د مونږ میندې یا د مونږ مورګانې یا د مونږ د خبره لورګانې بایمته دي. شکر ټول افغانان به بایمته دي، اما د مونږ ښځې خصوصا د افغانستان ښځې ډېرې بایمته دي. یعنې دوی په ډېرو مشکلاتو باندې بیا هم درېږي، واقع سره درېږي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
قربان دې شم، ژوندی اوسئ.
له حقوقي اړخ هم ټول وګړي د دې حق لري چې ځان ته د کار کولو زمینه برابر کړي او څوک مخه ونه نیسي. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوق استاد تاج الدین منصور له نور خبرو سره.
کورنۍ د کورنۍ کې تاسو لکه ټولنه لکه مملکت داسې فکر وکړئ، په خپل دار کورنۍ کې باید تانته هدف ولري. که هدف دغه هدف که ښځه تعقیبوي که نر تعقیبوي، باید دوی ملاتړ وشي، دوی کومک وشي، دوی سره مرسته وشي. چاره چې نه لري د ګلدوزي ده که نور دغه عرفه ده نور شانس دوی زده کوي، دا دوی شرعي حق ده. دوی سره باید ډېر پخلاینه ورسره وشي، کومک ورسره وشي، امکانات ورته برابر شي. دا د هر نارینه وظیفه ده. دوی سره د خشونت ونشي او دوی سره ډېر په انساني اخلاقي و په دې مانس ځان داسې مسؤون احساس کړي، داسې د امنیت ساحه کې دوی احساس کړي او داسې د شهامت او د غرور او د افتخار حس ورته پیدا شي. سینې ما ورونه د ما د خلکو د ټولنې د کور ټول خلک ورسره باید مرسته وکړي. په ښه کار کې هر څوک کار کوي، باید ورسره مرسته وشي. مونږ داسې خلک لرو چې متاسفانه تحصیل نه لري، تعلیم نه لري، غواړي چې همداسې نور خلک مو اوسي. یعنې داسې خلک مونږ لري په دغه وطن کې ګورو، مثلا یو نیم خلک مکتب ته دي لکه علاقمندي ښایي ورته وایي سوي سدونه خلک مکتب وبیل سدوکستو وکړي. داسې بې ځایه شعارونه، بې ځایه خبرې، بې ځایه ذهنیتونه خو دا متاسفانه دا ستا په وطن کې. او دا د دوی حق دی که کوم شغل یا کسب او کار او څه ده قوانین او منافع او د نورو خلکو د ازادۍ او مخه نه نیسي. حق لري که خلک د کنر د هر کار ته دی به د دوی ته زمينه مساعد سي او ورته کار پیدا سي او ژوند وکړي. استقلالیت مالی په اسلام کې او په انسانانو په ژوند کې په ټولو کې د اهمیت لري او دای مدون شاند دي او دای لیکل سوي دي په منابعو کې. ستا د هر خلک چې استقلالیت لري لکه تاسو کا د پیغمبر سره د ژوند دغه وګوري د خدیجه کبرا مخکې د پیغمبر سره واده وکړي، د تجارت او تجارت کوو. یعنی استقلالیت درلود بیا وروسته ته خپل تجارت په ستلله او د ژوند کوو. د په دې معنی نه دی چې کوم معنی نشته، یعنی نه اخلاقي معنی ده، نه دینی معنی ده، نه اجتماعي معنی. او دا خلک سبدي کې شلکی کې خپل خويند یا خیر یا دا کسان نه پریدي. دا د دې متاسفانه جهالت دی او بودی کې شرعي دلیل نه لري. دوی
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا هي چاره.